Jurki që bjetë e wauru pa në gajfim në shratu vanë.
Stasi Pajram, Stasi Nazar.
لدي سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو و سم لنډ خبرونه. داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګې په کابل کې د پاکستان پر شهزاده فیر د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شهزاده فیر عبیدالرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو، خو نظامانی روغ ووت. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وویني. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان کړي دي. استونیا منلی چې د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه د $200 میلیون په ارزښت د هیمارس په نوم شپږ راکټي سیستمونه رانیسي. او د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې $2 میلیونه یې ارزښت درلود. د طالبانو یو چارواکی ویلي احتمال شته چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جنگ ته لیږل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکینیو پوځیانو په تیره بیا د ځانګړي قطعاتو افسرانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. جزئیات د هماین هیواد په راپور کې واورئ.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شیم.
د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې دا کوي لس ورځې وروسته به د روسیا او اوکراین جنگ تلاړ شي. د مخکینی سرتیری چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شته ننګونو له امله ایران ته کډوال شو، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور کړ چې یوې داسې جګړې ته ورګډ شي چې په پوری هیڅ اړه نه لري.
ما یکی از افسرای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری یم. څه وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمېر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنګ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته مو روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقالی کو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
یاد مخکینی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکینی افغان سرتیری د روسیا او ایران دولتونو لخوا په همغږۍ لیږل کیږي. هغه ادعا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری ل خپل کورنۍ سره روسیې ته لیږدول شوی، چې په وینا یې یو سلاتیاته نه یې دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. د تیر جمهوری حکومت د ځانګړو قطعاتو یو بل سرتیری هم چې له څو میاشتو راهیسې په ایران کې دی، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې امنیتي ستونزې لامل شوې چې ایران ته لاړ شي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در هر جای تعقیب میکردن و دنبال ما بودن.
طالبانو هر ځای موږ څارلو. زموږ څو همسنګرانی ولیول او سرونه یې ور پرېکړل. موږ یې په ډېرې ناځوانۍ په میدان کې یوازې پرېښودو. مجبور شوم چې ایران ته راشم. روسیې یو پروګرام پیل کړی چې د افغان ځانګړو ځواکونو نومونه یې ثبتول او د اوکراین خلاف جګړې ته یې لېږل. زه او څو نور ملګري مې لاړو او خپل نومونه مو ثبت کړل چې روسیې ته لاړ شو.
د میوختوی نزدیک میریم به کشور روسیه.
د مخکینیو افغان امنیتي ځواکونو په وینا روسیه د هغو افغان سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په شپږو لومړیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي $2500 او له هغه وروسته په جنگ کې د ګډون په محل $3000 معاش ورکوي. لویدیز چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو اتو میاشتو کې روسیې په خپل کنټرول کې راوستې وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریا او عراق جګړو ته لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکینی افغان سرتیری د روسیا او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې کړې وې.
متاسفانه ما دې سره دا خبره شریکه کړې ده. په خای عراق او سوری تم لیک دی ویل شی وی افغانان ډیر شته داس خلک او کدی شي چې اوکراین تم تللی وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزله شوه.
تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعا نه دی تایید کړي او ایران هم تل دا ډول ادعا رد کړي دي. خلیل الرحمن حقانی دا ادعا په داسې حال کې مطرح کوي چې مخکینیو سرتیرو د طالبانو له بد چلند، زندانی کیدلو، ځورونې او د خپلو همسنګرانو د وژلو له امله په ځلونو شکایتونه کړي. ډیرو یې ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو سره په پټه ژوند کوي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده او څوک نه ځوروي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د زنداني کولو، ځورولو او وژلو په اړه په ځلونو خپلې اندېښنې ښکاره کړې دي. د تیر جمهوري حکومت یو شمېر سرتیري چې دا مهال په ایران او پاکستان کې دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ته پام وکړي او دوی ته په امنو هیوادونو کې د ژوند شرایط برابر کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د اووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرتونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړی و، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سردونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوی ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسیدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لمړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سردونو کې د هغو د سیمو نمونه هم کم ذکر شوی چې د آریایانو تر واک لاندې به و. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوي او په نشر سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګه چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 1401 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 1401 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لمړی مستفکی الله د حکومت د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې وې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنې هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط اعمال ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت د سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1940 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1940 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت وو او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کوم یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل مخ وانه ړوا، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 9000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولای سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي ادارې د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول وه. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و، خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور، او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه وو، او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریز غوړه کړ. په 1800 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله، او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو اوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوی زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
د ګل خسته ځوان جانا مردا ته ترسي، گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی. سبات چیر ترسی، کڈیرا ہمرا کا گسا سبات چیر ترسی، پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی، دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی.